په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې، خو خپرونه بیا هم د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په کابل کې له 14 وروسته ډزې روانې دي. چارواکي د درې کسانو د وژل کېدو او نږدې شپېتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. پاکستاني رسنۍ وایي صدر اعظم عمران خان به روانه میاشت د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ سره د لیدو لپاره امریکا ته لاړ شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ناممکن ده چې ترکیه د فلسطینیانو لپاره د امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ وکړي. خبرونو تفصیل. په کابل کې له 14 وروسته ډزې روانې دي. چارواکي د درې کسانو د وژل کېدو او نږدې شپېتو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. وسلوالو طالبانو دغه برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه برید د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل چې په 14 کې درې کسان وژل شوي او 950 نور ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال وایي په سیمه کې اوس هم ډزې روانې دي او وسلوال د ګلبهار ټاور ودانۍ ته ننوتې دي. د کابل د امنیت قوماندانې ویان د غرض د ودانۍ دیننه د وسلوالو شمیر درې تنه و، خو چې په وینا یې د لمنځوړلو لپاره د ځانګړو ځواکونو عملیات روان دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان وحیدالله مایار ازادي راډیو ته مخکې دی د 14 د تلفاتو په اړه وویل.
تر اوسه 15 شپېته ټپیان زموږ شفخانه ته راوړل شوي چې په دې ټپیانو کې نه تنه یې ماشومان دي. ټپیانو ته په بیړنۍ توګه عاجلې مرستې وشوې او ټول اهتمامات ورته ونیول شول او یو شهید هم شفخانه ته راوړل شوی.
د امریکا سفارت هم په یو بیان کې وسلوالو طالبانو لخوا دغه حمله په سختو ټکو غندلې او هغه په خپلو هیوادوالو له طالبانو بیرحمانه برید بللی. سفارت دغه راز ویلي چې په دې برید کې ورته زیان نه دی رسیدلی. په کابل کې دغه برید داسې مهال کېږي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا تېره ورځ وویل چې سک پسرلی د تېر کال د همدې مودې په پرتله په کابل کې د ترهګرو بریدونو تلفات په سلو کې نوي کم شوي. دا برید داسې مهال کېږي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې ووم دور خبرې روانې دي. نن هم دریم ورځ ده. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بندې وروستي برید څېړنه پیل شوې. د پکتیا د والي ویان عبدالله حسرت دغه برید او دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې په اړه وویل.
د شنبې په شپه د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ د مچلغو پر جوړېدونکي بند او کمربندي پوستو باندې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی ترهګرو لخوا نه په ګډه بریدونه ترسره شول. د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو لخوا نه په ځوابي بریدونو کې په دې کې یو دېرش تنه د دوی وژل شوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي. بدبختانه د نښتې په ترڅ کې د محافظت عامې 12 تنه سرتیرو هم خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او شپږ نفره نور ټپیان دي چې وضعیت فعلا په نورمال حالت کې دی.
د والي ویان وویل د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیه قومندان ملي امنیت رئیس د تندرقلو اردو درستیزوال او یو شمېر نور امنیتي مسؤلین ورغلي. د مچلغو د بندې جوړېدو چارې چې څو کاله مخکې پیل شوي تر اوسه څو قراردادي کمپنۍ بدلې شوي او کاري ډېر ورو روان دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. پاکستانی رسنۍ وایي چې صدر اعظم عمران خان به روانه میاشت د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سره د لیدو لپاره متحدو ایالاتونو ته ولاړ شي. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلې اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبری رسنیو د راپور له مخې عمران خان به 19 ورځې وروسته متحدو ایالاتونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپین ماڼۍ تر اوسه پورې د دغه سفر په اړه تفسیر نه ده کړی. دا کتنه به داسې مهال کېږي چې د ډونالد ترامپ هڅه کوي چې له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې یوې موافقې ته ورسیږي. څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړي، خو اسلام آباد دا ادعا تل رد کړې ده. ولسمشر ترامپ د پاکستان د فشارونو په نتیجه کې دغه راز پر دې هیواد د سلګونو میلیونو ډالر مرسته هم بنده کړې ده. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي ناممکنه ده چې ترکیه د فلسطینیانو لپاره د امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ وکړي. د ترکیه دولت پلوي یعنې شفق ورځپاڼې د راپور له مخې اردوغان دغه څرګندونې هغو خبریالانو ته کړي چې په جاپان کې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شلو له سرمشري څخه بیرته هیواد ته د ستنېدو په الوتکه کې ورسره ملګري وو. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې په راتلونکو لسو کلونو کې د فلسطینیانو په سیمو او د هغوی په عربو ګاونډیانو کې $50 میلیارد پانګونه کوي. د سړکونو، پولو او د برېښنا د تولید د پراختیایي او دغه راز د توریزم د ودې د پروژو له لارې واشنګټن هیله من دی چې د 1 میلیون فلسطینیانو لپاره به شغلونه ایجاد کړي. اردوغان چې د فلسطینیانو په ملاتړ یې تل غږ اوچت کړی، بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو پر پړې کې سخت اعتراض کړی دی. د سوریا هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حملې کړې دي. سنا خبری اژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنګي الوتکو لخوا دغه توغول شوي مزایل د لبنان په فضایي حریم تیر شوي دي. د اسرائیل د پوځي ویان نن د سوریې د دولتي اژانس د ادعا په اړه له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویان ویلي موږ له داسې راپورونو سره کوم ارتباط نه لرو. رودو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه دا خبرونه او ځینې نور هم که غواړی بیا وګورئ ولولئ د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه ډیره برخه مو هم د ازادي رادیو د مخکښو ښځو نیز خبرونه ته ځانګړې شوې. د کابل سټډیو زما همکار فرشته غنی مختوری.
فرشته غنی مو تاسې د مخکښي خزي پروګرام ته هرکلی کوم. درنو اوریدونکو، په افغانستان کې زیاتره وخت په هغو سیمو کې خزي کار کولو ته زړه نه ښه کوي چې امنیتي وضعیت ښه نه وي او تر ډېره هڅه تر ښارونو محدود پاتې شي. خو هلمند هم هغه ولایت دی چې هم امنیتي ستونزې ډېرې دي، ښځې هلته له تاوتریخوالي او امنیتي ننګونو سره کوي. خو شته داسې ښځې چې د هېواد امنیتي وضعیت یې عادي چاره بللې او د جګړې په سره اور کې خپل دنده او مسؤلیت مخ ته وړي. له همدغو ښځو څخه یوه عفیفه معروف ده، په هلمند کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشره ده. نوموړي 14 کاله کېږي چې په دې کمیسیون کې دنده ترسره کړي. تر دې کې شاوخوا 10 کاله د ښوونکي په توګه بېلابېلو دولتي ښوونځیو کې ترسره کړي او د کندهار میرویس روغتون، ډبلیو اف پی موسسه او د سترو ادارو کې هم عملیات ترسره کړي دي. دا وایي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کې په زګونو هغو قضیو څېړنې کړي د ماشومانو او افغان ښځو اړوند وي. نوموړي دوه لیسانس لري چې یو یې ښوونه او روزنه کې اخیستی او بل یې په حقوقو او سیاسي علومو کې. هغه یې معروف په خبره د افغانستان په اکثره ولایتو کې دنده ترسره کړې، د ښځو لپاره یې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. نن په خبرونه کې له هلمند د هغه عفیفه معروف د تلیفون پر لیکه له ځان سره به ولرې. د هغې فعالیتونو په اړه به پوښتنې او ګروي کنه ترې ولرو او دا چې هلته یې فعالیتونه څومره مثمر او ګټور تماشې وي دي. فکر کوم اړیکه ورسره ټینګه شوې ده. اغلی مرو ډیره مننه چې تاسو مو وخت راکړ. ودان اغلی مرو په دې سره کې کپ دی وایي چې په هلمند کې اوس د خز وضعیت څنګه ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند وضعیت سره باید وایم چې نسبتا د دې ته چې هلمند په یو ناامن ولایت باندې شوریا مسمه ده، د ښځو وضعیت ښه ده. یعنی دلته ښوونځی ستي د سم څخه فارغ ورکوي، درې پوهنتونونه خصوصي شته دي، دولتي پوهنتون شته دي، انجینرکان په ګډه سره درس وایي او په کال کې فارغین کوي او یو تعداد ډېر ښه دي په کارونو بوخت دي، کار کوي د دولتي اداراتو غیر دولتي اداراتو کې. یعنی سهار وظیفې ته وځي او دا یو ښه بېګه ده د ښځو د ژوند چې دوی خودکفا دي، تعلیمې کړي دي، تعلیم ته لاسرسی لري، روغتیا ته لاسرسی لري،
خبرې لر په تو سیمو کې صدق کمی که حالته وضعیت توپیر کوي د هلمند لر په تو ولسوالۍ
معلومه خبره ده چې په هغه ولسوالۍ کې چې امنی ده هلته مکتبونه ترل سوي دي که هم یونس تر کوشش کړي یو څه ولسوالۍ کې اداکار د نجونو د پاره یو څو صنف فعال وساتي او استادان ورته ولېږي چې تجدید وکړي. خو بیا هم په لرې پرته ولسوالۍ کې لکه موساقله او لکه السنګین او زاد دا ځایو د نجونو د پاره ښوونځی نشته او دوی د تعلیم څخه بې برخې دي او جبري ودونو سره مقابل دي. عدد زوجات دلته ډېر زیات دي، یعنې د دوی دا اواز دی چې یو نه څو ښځې ولې هغه باندې فخر کوي. او همدغه مواد دی چې د ښځو دپاره د تاوتریخوالي فضا راجوړوي او ویلی شو چې په هغه ځایو کې دولتي قدرت نشته او ښوونځی ته لاسرسی نه لري، روغتیا ته لاسرسی نه لري، ښځو ته کار لاسرسی نه لري، حتی د ژوند د بېلابېلو مشکلاتو سره مخامخ دي.
په هلمند کې ډېری له څه ډول تاوتریخوالي سره مخ دي که هغه شدید حالت راته ووایي؟
شدید حالت چې تاوتریخوالي ورته سره مخ کېږي دلته ډېر کوچني سن نجونو ډېرږي. او په ډېر افسوس ووایم چې مولوي صاحبان یا دیني علما څنګه د یو اته کلنه ولنه نجلۍ نکاح تړي، یعنې نکاح هم یو اهلیت څنګه چې هغه څنګه سره هم د نکاح په اهلیت کې یو فرد په اهلیت کې شمېر کېږي. خو دلته بالکل دوی ډېر زیات رواج دی چې په کوچنیوالي کې البته زما منظور همغه سیمې دي چې امنیت نشته، خو په ښار کې هم دا موضوعګانې شته دي. داسې نه ده چې ښار کې هېڅ موارد نشته، په ښار کې هم لسګونه موارد شته چې کوچنۍ نجونې دوی واده کوي. داسې دوی زوجات لري، کوشش کوي دوه درې ودونه ولري.
دغه ستونزه ولې رامنځته شوې ستاسو په نظر؟ آیا هلته هغه پخواني ناوړه دودونه حاکم دي که نه؟ د خلکو د سواد کچه چې ده، ځکه دغه ډول ستونزې له ښځو سره رامنځته کېږي.
دغه دواړه موضوعګانې چې تاسو وښودې په دې کې دخیل دي چې هم سواد او د پوهاوی کچه، هم د صحیح پوهاوی کچه کښته دي څوک نه پوهېږي، او هم د تعلیمي برخه کې دوی تعلیم نه لري او نه پوهېږي چې قانوني سن د ازدواج یو نجلۍ ولې کو دي او په کورنۍ کې دوی ازدواج وکړي او کل ودونه سونه زیانونه لري نجونو دپاره. نو دغه کېږي او یو دغه بد فرهنګ چې اوس زموږ خلکو سن په هلمند کې تریا کرل کېږي او ناقانونه پیسې د خلکو په جیبو کې ډېر دي. نو دغه پیسې دپاره دوی بل پلان نه لري دې د دېنه چې دوهم واده وکړي او کوچنۍ نجونې ځان ته وغواړي.
تاسې ویل کېږي چې شاوخوا شپږلس کاله د بشري حقونو په خپلواک کمیسیون کې کار کړی دی، دغه دندې په کومو برخو کې دومره وخت کېږي چې په هلمند کې او دغه ډول ستونزو سره سروکار مي او ثبت کېږي په کمیسیون کې؟
بلې، زما ډېر وخت کېږي چې حقوق بشر دفتر سره کار کوم. په کندهار کې مې هم کار کړی دی، کابل کې مې هم لس کاله کار کړی دی او تقریبا څلور کاله کېږي چې من ولایت کې کار کوم. بېلابېلې قضایاو پېښې سره موږ مقابل شوي یو چې دا دی چې زما په یاد ډېر زیات دردونکې وه چې د هغه جملې څخه یو یو قضیه چې کندهار ولایت کې وخت چې ما دنده درلوده د ښځو د حقونو په څانګه کې چې یو سړی نه وتل زموږ دفتر ته، او یعنې ډېر کوچنی و، د خدای لیاز دی، د خدای د قرآن لیاز دی، تاسو وګورئ چې زه زما کور باندې څه کارونه کوي، او خپل جیبو لاس ور وړ او ډېر اوږده اوږده کوڅۍ یې وکتله، زما د خور کوڅۍ ده چې استلې، یعنې ډېر غټه کوڅۍ وه چې هغه په اسانۍ نه استل کېږي. په خپل ان ورته باندې ډېر داد خوایي وکړه، نفر حکومت ونیوله، خو اما هیڅ وخت دی یاد نه ودی چې هغه ورور د خپل خور کوسي په ډیر راوړی و.
ډیر وخت په هغه درو باندې انتقادونه کیږي نیوکی کیږي چې د بشر حقوقو لپاره کار کوي چې دوی هغه څه چې باید کار کړی وي نه دی کړی. اول دا ډول نیوکی ځینې وخت رامنځته شي.
زموږ خلکو نیوکی د دوی د خبرې نه او نه آگاهی نه کیږي. دوی یو څه چې او ژر باور کوي کله نیمې نو تاسو خپل د افغان ژوند مقایسه وکړئ. د شل کاله مخکې چې د وګړي حکومت راغلی و هغه وخت کم ژوند و، د جزا به سره د خرید فروش بازار به سره کم و، د خلکو وتل نوتل هغه بېره هغه وحشت هغه خلک چې د هغه ځای څخه راغلی و د هغوی هغه ظاهري ویښتان ودخیان په کوم حالت کې و نه، او اوس څونه تغییرات راغلي دي. یعنی په دې تغییرات نه وایم چې سل په سله کې حقوق بشر په دې تغییرات کې رول لري، حداقل او یا سیستم حقوق بشر په دې تغییرات کې رول لري، رول لوبولي. اصلاحات اول د افغانستان د بشر حقوقو او خپلواک کمیسن د اول چې تشکیل شوی د هدف د تشکیل همدغه و چې افغانستان د ادبا او د بشري حقوقو باندې نظارت وکړي چې دوی څونه لاسرسی لري خپل بشري حقوقو باندې. او د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک دغه چې ډیر دوستان لري دښمنان هم لري، هر ټوپک سالار هر ظلم هر غاصب د حقوق بشر دښمن دی. په دې خاطر چې حقوق بشر دوی رسوا کوي، دوی باندې هغه اسناد جوړوي مستند کوي د دوی فسادونه، نو د حقوق بشر په سیته منفي تبلیغات کوي.
کراته وای چې تاسو څه ډول پروګرامونه لري او څه ډول تګلارې دي چې دا غلاري تاسو غواړئ چې د بشر پر وړاندې تاوتریخوالی له منځه یوسي، یا هر هغه ښځو پر وړاندې کوم تاوتریخوالی چې دوام لري د دې په کموالي رول ولوبوي؟
زموږ مرکزي دفتر یو ستراتیژي پلان د 15 کاله د وختونو لپاره جوړوي چې بیا هر کال د ستراتیژي پلان موږ یو برخه اخلو پلی کوو. په مجموعي توګه د بشر د حقوقو خپلواک کمیسن په ټولو ولایاتو کې او ساحاتو کې چې کار کوي چې هغه پنځلس دفترونه دي چې یو یې په مرکز کې دي عمومي دفتر، او سوان لسې په نورو ولایاتو کې او ساحوي دفترونه دي چې دوه درې ولایت د کنټرول لاندې څو ولایت باندې کار کوي یا مراقبت لري. نو کله یو برخه نظارت او بررسي بخش ورته وایي چې د تخطیان څخه د بررسي او عموما د چا مځکه غصب شوې ده، چا په کورنۍ کې قتل شوی ده او قاتل نه دی نیول شوی، کوم جرمونه اجرا شوي دي، مجرم په اصرار و په حکومت کې مخور و هغه څوک نه دی ګرځېدلی، نو په مابسونو باندې دوی نظارت کوي. ټول هغه معلومات تل ازادي باندې چې بل څوک لاسرسی نه لري زموږ دغه بخش نظارت بررسي بخش هلته نظارتونه کوي. او بل زموږ بل بخش دی د ماشومانو د حقونو د ساتنې بخش دی چې هغه ځایونه چې ماشومان استوګن لري لکه روزنتون، لکه اصلاح او تربیت مرکز، ماشومان کوم تخلف یا غیر قانوني کارونه کوي هلته ساتل کیږي. نور په شوریو کې په کارګرو ماشومان دوی سره سره لري چې کوم وخت دوی مشکلات سره مواجه کېږي یا دولت ورته توجه لیکي، د دوی خواسته او قانوني حقوق هغه کېږي ځای کېږي، نو زموږ همکاران دلته مداخله کوي. دوی حقونه غواړي. او بل زموږ بخش د ښځو د حقونو د ساتنې بخش دی چې کوم خویندې چې مشکلات شکایت لري یا هغه مسایل جندر او ښځو پورې ارتباط نشي په حکومت کې، مثلا ښځې باید تصمیم ګیری تر حده پورې په لوړو چوکیو کې باید حضور ولري، او د نارینه و تر څنګ باید همرنګه امتیازات څخه برخمن شي. زموږ لوستې خویندې نه لوستې ته باید د کار زمینه برابر شي د دوی په خپله استعداد او توانایي پورې. او همدارنګه بله برخه د معلولیت لرونکي د حقونو د حمایه کړله چې دوی باید ټولنه سره کوم برخورد ولري، ښه نوم یاتي یا دولت داسې تدابیر ونیسي چې دوی ته د کار زمینه پیدا کړي، حقوق یې په وخت ورکړي. دا مسایل دي. او همدارنګه اوس وکړي اموتمن یا نظارت د پولیسو پر کړنو باندې، ټول اردو پولیس امنیت پر کړنو باندې دوی هغه وخت کوي ملکي تلفات پیش نه کوي خلکو ته، او همدارنګه خلکو سره پولیس بد برخورد ونه کړي او د خپل صلاحیت او خلاص څخه غیر قانوني استفاده ونه کړي. همکاران درس هم ورته کوي، ورکشاپونه هم ورته ورکوي چې تاسو باید ملکي تلفات باندې وپوهېږي، ملکي خلکو ته نجات ورکوي، د ماشومانو او ښځو په ساتنه کې فعالیتونه کوي. تاسو خپله باید رول ملي دوی وساتئ، او همدارنګه زموږ د تعلیماتو بخش دی چې د پوهاوی برنامې دایروي په میاشت کې ورکشاپونه بېلابېل قشرونو ته، لکه ملکانو ته، معلمینو ته، روشن فکرو ته،
قضیه باید اولویت ولري او کنه. هر څوک چې قضیه او شکایت کوي کمیسیون ته هغه قضیه ته رسیدګي کوي.
راسي اس خبره کا قضیه ډیره جدي وي، مش ډیر په جديت دا باسي کو ور سره زموږ همکاران در نوې ته محکمې ته در غوښته کوي قوانين ته ګوري او قانوني مشوره ورکړي. دا قرباني ته چې ته دا حق لري، دا حق لري، د دې لارې نه کولی شي چې خپل حق لري، او د دولت څخه دا خوښوي چې ولې دا قضیه پیښه شوه، ولې عملین نه ترتیبي. همدارنګه بر قضیه د سیمینداری ته ضرورت لري. اگر یو مشکلات ورته پیش وي، موږ نه غواړو چې کورنۍ سره خدای نه کرده جلا شي، هغه سي هغه په منځ کې جوړ جدي او قانوني حقوقي معلومات ورته ورکوي، او که دوی غوښتنه وي سنوالۍ ته یا دولتي مرجع ته معرفي کوي، او که غوښتنه وي نه معرفي کوي.
دغه ډول جګری یا د سنځو حال فصل د طلاق او تفریق په پیښو کې رامنځته کیږي کنه؟ نورې پیښې هم دي چې تاسو هغه حل کوي او بیا وروسته سنځو حل کیږي.
اصلا طلاق او تفریق د محکمې صلاحیت دی چې کله چې یو ښځه وایي چې د خپل خاوند څخه دی باید محکمې ته ورسي. هلته څلور مورد دي چې د هغه موارد، یعنی که ضرر ورته رسېږي، که نفقه ورنه ورکوي، که مرض لري، که د غیابت لري، خاوند دی نو قاضي په خپله په دغه موارده باندې پوهېږي، امکان لري که دغه ښځه ثابت وکړي چې دغه ازدواج دی په نفع نه دی، قاضي تفریق صادر کړي. خو حقوق بشر هېڅکله دا کار نه کوي، طلاق ورکوي او نه صلاحیت لري او نه پیښې.
بلې، دغه ډول پیښې خو ثبتي تاسره او هغه کسان چې هغه زی چې د تاریخوالي سره مخې خامه کوم تر عزیزه کپتیو کې چې ډېر قضیه د کمیسن سره ثبت وي.
بلې، دا څه راځي اصل کې پر خیا هم د دوی باندې تاریخوالي وحل تل یا قتل تر ټول دا شی هم مسګانی وي، نو په خپل مستند کوم مسګانی په سره مالی ته جو قضیه فال او که داسې موضوعات د جدایي وي، د موږ بیا بل ارګان ته، دولتي ارګانو ته معرفي کوو، او د دولتي څخه غوښتنه کوو چې د قانون له مخې د دوی سره برخورد وکړي.
درنو اوریدونکو، دغه خپرونه د ازادي راډیو په کابل سټوډیو کې خپریږي، او په هلمند کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د ټلیفون له لارې له ځان سره لرو. هغه معروف که د کار څنګوالي په اړه مو وایي، آیا په ولایاتو کې کار د پایتخت په پرتله فرق کوي؟ شیوه کومه شیوه چې تاسو مخته وړئ یا کومه تګلاره چې لرئ؟
بلې، خو کوي، خو چې څوک ولایت کار کوي باید د هغوی په فرهنګ باندې وپوهېږي، د هغوی په ژبه باندې وپوهېږي. یو څه درک ولري محلي یا ژوند یا تی ژوند څخه دوی په کوم حال کې دي. او په کار کې نو یو څه په ښار کې کار کول آسان دي تر دې نه چې په ولایت کې کار وکړي. ولایت کې یو څه خپل مشکلات لري کار.
بله شخصا تاسو ته په ولایتو کې کومې ستونزې رامنځته شوې دي، کوم خنډونو سره مخ شوې؟
په ولایتو کې خو خامخا سړی بعضې وخت تهدید کېږي په الفاظ باندې، بعضې وخت هم ویني چې فزیکي یو څوک غواړي چې پرې حمله وکړي د وظیفې په خاطر چې ولې ته داسې وظیفه اجرا کوې. خو تر اوسه پورې شکر دی موږ داسې حالت ته نه یو رسېدلی چې دغه مشکلات سره ډېر زیات په تکلیف اوسو. که شویم ده موږ په برطرفه کړې ده او تر اوسه خو دا د مبازه ورسره کوم.
ډېری که تاسې ووایئ چې دغه ګواښونه د کوم طرف نه کېږي، هغه قضیې چې تاسې ته راجع کېږي د هغو مسؤول کسان دي او که نه وسله وال مخالفین هم کله ګواښ کوي؟
عموما په قضیه کې داخلي کسان چې زورمندان وي یا د دوی کوم خپل خپلوان وي، بیا دوی تلیفون کې یو تهدید کوي چې ګوره په دغه موضوع باندې که ته کار مه لره. هلته خو موږ وینو چې په هغه ښځه باندې تاوتریخوالی شوې ده یا مکته تهدید شوې ده یا د کور نه شړل شوې ده، بې برخه شوې ده، یعنې واهل تکول پرې شوې ده. خو دوی خواهش کوي وایي دا زموږ قومي موضوع ده، په دغه موضوع باندې ته کار مه لره، دا ښځه بېرته ولېږه. نو که اول خو داسې موضوع نه کېږي، موږ غواړو چې هر موضوع هغه قانوني په شکل حل او فصل کړو، او بیا که دوی بېرته کورنۍ راځي کېږي راځي پسې واده کېږي، موږ یو ښه لوی تصمیم ځینې اخلو او دا ښځه ورته ورکوو.
بله کله داسې شوي کومې مېرمنې تاسو ته شکایت کړی وروسته له هغه چې کور ته ځي له شدید تاوتریخوالي سره مخ شوي؟
موږ ته چې شکایت کړې ده داسې نه ده شوې، په دې خاطر چې موږ د مېرمنو شکایت په ساتو، هېڅ وخت نه افشا کوو چاته، ولو که دغه پسې خاوندې راسي او بل څوک راسي چې وایي دا دلته راغلی، موږ نه ورته وایي چې راغلی وه. خو دوه کاله مخکې د مابس مرکزي هلمند څخه دوه مېرمنې چې خلاصې شول، هغوی خپل کورو ته لاړل، خپل کورونو کې ووژل شول. دا په خپله یو تاوتریخوال دی، اصل دی، یعنې هغه کوم جرم سرته رسولی او مابس کې خپل بند تېر کړ، باید چې نه وای وژل شوی.
بله د امن خونو او د زندانونو په اړه دغه یو نظر ولې موجود دی؟ کومې ښځې چې زندانونو ته ځي یا د امن خونو ته ځي او بېرته له دې چې وخت یې پوره کېږي یا له هغه ځایه راوځي بیا یې ټولنه نه مني، په تېره کورنۍ یې نه مني؟
بله دا د کورنۍ ناپوهي ده چې نه مني. ده خو نارینه هم داسې کار نه بعضې وخت سره ته ورسوي چې مابس ته ورسېږي یا دوسیه ورته جوړه شي، هغه ورته شي، خو همدغه کورنۍ دي چې د هغه ضمانت کوي، ځکه خرڅوي، پیسې ورته پیدا کوي، خلک ورته پیدا کوي، خلاصوي. کوم انسانان دي؟ فرشته خو نه دي، خو یو ګناه چې د دین پورته کېږي باید کورنۍ ومني او حق د دین دي چې هغوی ووژني.
داسې کوم ځای هم شته که دغه مېرمنې بیا هم ټولنه ونه مني یا یې کورنۍ ونه مني، هغوی هم هلته وساتل شي یا خپل ژوند کولو ته ادامه ورکړي؟ تاسو د کومو نورو ادارو سره هماهنګي لرئ؟
بله د دغه موارد کې ډېر خبرې وکړو، اوس یعنې ټول چارواکي په دې قناعت کړی ده او که یو کور اخلو انشاءالله دغه یو میاشت دوه میاشتې کې یو له امن کور جوړوو، او هغه ښځه چې ژوند دی په تهدید کې دی هغه ممکن چې موږ هلته وساتو تر څو چې کورنۍ سره خبرې کړو، تر څو چې قانوني مشکلات یې حل کړو.
په هلمند کې اوس د امن خونې فعالې نه دي؟
اوس نه دي فعال، په قندار کې هلته اته نه دي فعال.
تاسو د افغانستان بیلابیلو ولایاتو ته سفرونه درلودلي، دا سیمې اوریدلي دي چې اکثره ولایاتو ته مسافر درلودلی دي، که راته ووایئ چې په افغانستان کې کوم ولایت کې د خزو وضعیت خدي او په کوم ولایت کې تاوتریخوالی ورسره ډیر کیږي؟
د سیمایلی نسو چې مشخص په کوم ولایت، هر ولایت خپل مشکلات لري، او دغه د افغانستان دغه نوړې فرهنګ چې په ټول ولایت کې حاکم دی، یعنی د تر بامیان نه نیولې تر پنجشیر نه نیولې، چې دغه دواړه ولایتونه خو امن دي نه، خو بیا هم دلته د ښځو پرته په تاوتریخوالی شته. دی ښځې همداسې جبري ودونو سره مخامخ دي، همداسې خرڅلاو ته مخامخ دي، همداسې چې کل داسې جبري نکاح ورسره کېږي، او بیا نور نه امن ولایتونه کې د دې نه زیاته. خو داسې ولایت نشته چې زه ووایم چې په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت بیخي بهتر دی او هېڅ نه تاوتریخوالی ورسره نشته.
نسبي فعالیت ښځو په کوم ولایت کې ډېر کړی دی، یا نسبي پیشرفت او پرمختګ په کوم ولایت کې ډېر تر سترګو کېږي؟
نسبتا د ښځو وضعیت ښه دی، پر ډېر لو شهرونو یا سرحدي شهرونو د زونونو کې دي. مثلا په کابل کې د ښځو وضعیت، یعنی که ښځه وغواړي چې کار وکړي د خپل کوره وځي، ممانعت ورته نشته، څوک ورته نه وایي چې ولې ولاړې. په بعضې کورنۍ کې چې ولا همسایه کور ته تللې وي د شپې، وایي وسلته کول وي چې ولې تللې وي. بیا پس دغه نه په هرات، مزار او د کندهار نور شهرونو کې تقریبا یو څه نسبي ازادي لري چې ښځې کولی شي چې ډاکټر ته ولاړ شي، بازار ته ولاړ شي، خپل مور پلار کور ته ولاړ شي. او بعضې ولایاتو کې چې ډېر دوی تنګ فرهنګ لري او رسم رواج ته ډېر زیات دوی هغه دي متکي دي، لکه پکتیا، لکه خوست، او دا ځایونه په دې باندې بیا تاوتریخوالی ډېر زیات دی.
بله، تاسو د هلمند سربیره په نورو ولایتو کې آیا رسمي دنده ترسره کړې که نه؟ کاري سفرونه مو د لنډو ورځو دپاره درلودل.
ما په کابل کې دنده ترسره کړې، کندهار کې مې دنده ترسره کړې ده، او دا د هلمند کې دنده ترسره کوم، او په نورو ولایتو کې کاري سفرونه مې درلودلې دي.
د کندهار او هلمند د لاسته راوړنو په اړه که ووایئ چې هلته مېرمنې د تاوتریخوالي سره چې له خنډونو سره مخ دي، له ستونزو سره مخ دي، تاوتریخوالي سره مخ دي، فعالیتونه یې کوم دي؟ آیا پرمختګ یې په کومه برخه کې ډېر کړی دی او چې هغه مطرح دی؟
په هلمند کې دا اوس ویلی شم چې دلته له نیکه مره سره چې تعلیم ته، یعنی ډېرې ښځې، ډېرې نجونې، که څه هم د اسمبلۍ په میاشت کې دلته مکتبونه شروع کېږي، موږ یو کمپاین اجرا کوو د مطبوعاتو له لارې، نه راډیوګانو، تلویزیونونه، له مالي تلویزیونونه او راډیوګانو چې دي، هر وخت موږ ورته ځو او په خلکو غږ کوو چې تاسو خپل کوچني نجونې هلکان دواړه مکتب ته واستوئ. او په دې برخه کې انشاءالله د لشکرګاه ښار چې د هلمند مکتب دی، وضعیت یې ښه دی، او اطرافونو ته یې که امنیت راسي او مکتبونه شروع سي، هیله من یم چې دې نه بهتر شي وضعیت. او په کندهار کې هم دغسې دي.
تاسو دغه په لرې پرتو سیمو کې د مکاتبو د کموالي په اړه آیا د نورو اړوندو ادارو سره خبرې کړې دي، ستونزه مو شریکه کړې ده چې ورته پام وشي؟
بلې، ولې نه، موږ معرف سره خبرې کړې دي، معرف امنیتي ځواکونو سره خبرې کړې دي، مثلا کوم ولسوالۍ کې ولې ښوونځی شروع کېږي نه ولې هغه نه دي. اما په تاسف سره، بدبختۍ سره باید ووایم چې بعض ولسوالۍ چې آزاد کېږي، هلته موږ وینو چې پولیس پوسته لري په مکتب کې، چې دا یو غیر قانوني کار دی، او باید اردو او کوی مسله د افغانستان هیڅ وخت د ماشومانو تمزه یا مکتب او شفاخانه باید قرارګاه ونه کی.
بله، په هلمند کې او په کندهار کې چې تاسو یو موده هلته کار کړی دی، د ښځو پرمختګ په لاسي صنایعو کې په تیره خامک چې دوی ګنډي څومره دی، او څومره د دوی محصولاتو ته بازار موندنه شوې ده؟
بله، د صنایعو په هکله د دواړو ولایتونو چې تاسو وویل، کندهار او هلمند، دواړه نام خدای غوښتلی دي، او دلته هر مېرمن په خمک باندې بلد دي هغه قندری دوزی چې ورته وایي هغه باندې کسه هم هغه ډېر مشکل کارم دی خو دلته اته د دولس دیارلس کالو نجونو هم کولی سي راسي خمک وي او ډېری ښځې د دمغ خامک څخه خپل اولادو ته ډوډۍ ورکوي چې کونډیان شوي دي او خرڅلاو ته کابل ښار ته نور غټ ښارونو ته د دوی لاسي صنایع دي او دوی خپله د بدن کالي د ځان کالي یعنی په خپله جوړوي او ډېر با استعداد ښځې دي ډېر پوه ښځې دي ډېر خواریکښ ښځې دي د دواړو ولایتونو
خو کله کله داسې شکایت تونه راوړې سیږي چې ګوکه هغه میرمنې چې په استعداد لري په هلمند او کندهار کې اوسېږي نه هغه تولید شوی محصولات په هغه بیه چې دوی ته ګټه ورسېږي نه پلورل کېږي بازار نشته ورته او یا هم ځینې کسان یې ترې په کمه بیه اخلي او بیا په لوړه بیه په بهرنیو پیرودونکو پلوري
دا خو د بازار خبره ده ممکن چې هغه خلک چې د دوی سره قرارداد کوي لاسته راوړنې او صنایع دستي نورو غټو شهرو ته وړي خامخا پرې ګټه کوي نو ویلی سمه چې هغه نجونې او ښځې چې بیخي په کلي کې ژوند کوي داسې ښځې په ښار کې شته دي چې دوی ته غاړې او ګندلو شیان ورکوي ورته او دوی په ارزانه بیه ورته جوړوي
اغلی معروف کرتوی چې هلمند ته مو څنګه ورپیښ شو آی د دفتر د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د دفتر د مشرانو غوښتنه و چې تاسو هلمند ته ولاړ شئ هلته د تر سره کړی کنه خپل مو هم غوښتل چې هلته اوسئ کې
هو من ستاسو سوال څه د سې وخت د دفتر هلمند ریاست چوکۍ خالي و بیا ته یو اعلان باندې دفتر مرکزی کې هغه وخت کابل کې نه کار کوله اعلان وسه چې دفتر هلمند لپاره امکان اخیستل کېږي نو چې ما دا اعلان وکړل زه په خپل هم خپل سیمې ولیز او په امکان کې مې ګډون وکړ امکان کې مې ګډون وکړ د ما سره یو بل څه و تقریبا یو شلته نه خنداري نه و نو د دې په ټوله کې ما نمره وګټله او که څه هم دوی ډېر لوړې واستې هم کړې ولري نه خو زما نمرې ټیګې او ډاکټر صاحب سمر بیا څه ته ډېر سي ته میرا باندې د کسا ټول ته میرا باندې میرا باندې وکړل ما ته ویته المن ته سي چون هلمن ما لیدلې و وخت او ما خوښ وم ما وزم بیا د کابل څخه په خپل خوښه ته امکان باندې په رقابت باندې ته هلمن دفتر مسؤلیت مې قبول کړ
بلی غواړی هم دلته په هلمند کې پاتې شي کنه برته راځي مرکز ته او دلته دنده تر سره کوي
مرکز ته په دې خاطر تلوار نه لرم چې مرکز دی خو په دې خاطر کوشش کوم چې یو څه پرمختګ وکم او یو تر دې نه لوړ بس ته پیدا شي ولر
په همدې کمیسیون کې کنه دنده مو بدلوي
کمیسیون خو ډیر زیات شو ورګانې ډیر یعنی موږ ډیر عمر پکې تیر کړی دی او موږ ته معلوم دی چې ډیر ورګانو څخه په پرتله کمیسیون یو ډیر شو ورګان دی خو کدل ته وشو پرته فائدہ شو دا څنګه کبي دا څنګه نو امکان لري چې بل فائدہ
راځي په دې اړه وغږیږو چې تر دې مخکې مو کوم ځایونو کې دندې ترسره کړې دي تر کومه چې موږ معلومات لرو تاسو لاس کاله شوخا لاس کاله د ښوونکي دنده هم ترسره کړې ده
بلې زه په کابل کې په یو لیسه کې شرنو کې ځم معلومه په توګه مقرر شوم بیا درې کاله پته سره معلومه وم هلته تقریبا 15 شپږ کاله سره معلومه وم او بیا د طالبانو په وخت کې WSP دا مینیټورینګ برنامه و چې د شوزه د لپاره وومن بیکری دا پروژې مې د لچې د شوزه د لپاره شوزه کار کول او ډوډۍ ورته په خاطر وکول په دې کې زه مانیټور وم او همدارنګ په طالبان په وخت کې شفخانه قندار کې یعنی میرویس شفخانه کې مې هم دنده تر سره کوله د همدلته جونیت متوسط ویل دغه جونیت ما تدریس کوله
کومه برخه کې مو تدریس کول او هغه مضمون مکفیا دی
بله د ماشوم طب ته به اطفال تدریس کوله. یعنی زه په هغه کې په خپله هم هغه متخصص نه وم، خو چون کمبوت وه نو دوی ما ته یو کتاب راکړل، په خپله مې هغه کتاب لوستله او د ماشومانو په هکله یو څه معلومات مې ترلاسه وختي ترلاسه کړې وه او بیا مې درس ورکوله.
بله، د طالبان په وخت کې ډیری ښځې وایي چې په کورونو کې ناستې، تاسې چې کله دنده ترسره کوله او آیا د ستونزې سره مخ نه شوئ؟ کوم خنډ مو مخې ته رانه کړی چې چا ونه ګواښلی؟
ولې نه، اصلا هغه وخت زه په کابل کې سرمعلومه وم چې طالبان حکومت راغلل، خو موږ په چادریانو کې ولاړو، هغه آخري میاشت کې معاش مو اخیستله او معاش دومره و په هغه وخت کې چې په د افغانانو د کابل کښې مې په یاد دی، هغه روزمره سودان شو او خلاص. نو چې کور ته ولاړم موږ تصمیم ونیولی چې باید داسې یو ځای ته ولاړ شو چې زما دپاره دنده وي، هم زما د خاوند دپاره. نو چې کندهار راغلو، کندهار په شفخانه کې ما صحي کورسونه په کابل کښې لوستي وو، مخکې هلته چې ولاړم زه یې د نرس او قابله په توګه ونیولم، پس دغه نه زما مهارتونه یې چې ولیدل او پوه شو چې زما په خوا تدریس هم کړی دی، نو ما ته د طب متوسط د همدغه ولایت څخه پیشنهاد وشو چې ته زموږ سره استادي وکړه، د نجونې ضرورت لري چې ته ورته درس ورکړې. یعنې هغه کلونه وه چې زه نوی کندهار ته راغلی وم او ما خپل ټول درس په کابل کښې په دري باندې ویلی وه او په پښتو ژبه په تدریس نابلده وم. نو یو وارې ما په کور کښې یو کتاب وویل، بیا مې هغه په پښتو ترجمه کوله، د هغه څخه مې نور لکچر جوړوله، نور بیا مې شاګردانو ته نوټ ورکوله. دا ډېر مشکلات ما ولیدل. همدارنګه د کندهار په ښار کښې ما چې کله د نوی حکومت راغله، طالبان ولاړه، ما دلته کمپیوټر کورس شروع کړ، انګلیش کورس شروع کړ او خپل ظرفیتونه باندې مې کار وکړ. او د شیزي سنتر چې یو وړیا سنتر و د ښځو دپاره د انګلیش د زده کړو په خاطر، دلته زه هغه وخت ځان مې شامل کړ، انګلیسي مې هم دلته زده کړله، کمپیوټر مې هم دلته زده کړله. او پس د هغه نه ډېر موسساتو سره لکه کاردیاچ دفتر و، یو انټرنیشنل موسسه ده، ټي ډي ایچ یو انټرنیشنل موسسه ده، په دغه موسساتو کښې مې کار وکړ. او بالاخره حقوقو بشر ته چې ننوتلم، یعنی حقوقو بشر ته هم چې زه راغلم، یعنی هغه دفتر او ځای مې نه و لیدلی چې کوم ځای کښې ده، پسې وګرځېدم. بیا دوی وویل چې ته کابل څخه مقرر کېږي، ته بیا کابل ته ولاړم، د دوی دفتر مې پیدا کړ. خلک وایي چې واسطه نه وي نه مقرر کېږي، نه زه په خپله هره وظیفه کښې زره واسطه مې نه دی درلودلی، په خپل گفتار وینا او امتحان په نتیجه باندې مې زه مقرر شوی یم. نو شپاړس کاله مخکې دفتر مرکزي ته ولاړم، هلته امتحان یې رانه واخیستل، سبا راسه د امتحان نتیجه دی. راغلم ما ته یې نتیجه امتحان راکړله چې زه کامیابه وم، ما ته یې مکتوب راکړله دفتر ساحوي قندار کښې، زه اول پلا مقرره شوم د ښځو د معاونې په بخش.
بله،
او پس د هغه نه بیا د کار کوم، بیا د قندار نه کابل ته ولاړم، لس کاله کابل کښې مې کار وکړ، د کابل نه بېرته د هلمندي خویندې ورونو خدمت ته راغلم، اوس حقوق بشر د هلمند ولایت کښې کار کوم. او هیله لرم هغه کارونه چې زه کوم دوی ځینې راضي وي، او د هلمند د خلکو څخه زما هیله دا دی چې هر ځای چې د حقوق بشر نقص کېږي یا پر زموږ په ورونو پر خویندو باندې تاوتریخوالی تېری، د دوی حق خوړل کېږي، د دوی حق نقص کېږي، حقوق بشر دفتر ته مراجعه وکړي. موږ تر خپله وسه پورې ډېر زیات کوشش کوو چې د دوی حق بېرته ځینې هغه چا خوړلی ده دغه وګرځوو او دولت وادار کړو څو چې د دوی حقوق بېرته ورته یاده کړي.
بله، په افغاني کورنیو کې ډېر کله د ښځو پر وړاندې په خپله کورونو کې هم ستونزې زیاتې وي، ممانعتونه محدودیتونه زیات وضع کېږي. تاسې که ووایئ آیا په کور کې کوم محدودیت درته نه و وضع شوی، د کار او د زده کړو پر وړاندې مو چې کله مو غوښتل مخته ولاړ شي، او په تېره د طالبانو په دوره کې چې ژوند مو هم په خطر کې وو؟
لنیکه مرغه باید ووایم چې زموږ کورنۍ او انډه کورنۍ و، ما ته ممانعت نو په تحصیل په دوره کې اته تشویق کېدل مې د پلار له خوا مخ نه دی وښي چې تکول یې ته لایق یې او همدارنګ پس دغه نه چې واده مې ته چون زما خاوند یو افسر پولیس وو هغه یو صحیح مشکلات په جنگونو کې ورته پیښ وو په بدن کې په سر کې چره ولګېدله نو په ژوند کې مجبور وم چې باید ځان داسې احساس کوم چې زه په خپل اولادونه خپل کورنۍ ته خدمت کوم او د دې هغه اقتصادي مشکلات هم حل کوم نو دغه وخت راځي چې مې کار کړی دا او بیا هم هغه کورنۍ چې زموږ خويندې ته مشکلات جوړوي دا دبر خلری یو خو زموږ خويندې د تحصیل په وخت کې خاص خپل تحصیل ته باید متوجه وشي بعضی فیشنونه دي او بعضی خوارخنده بعضی دي او دا خیان دي چې اصلا دغه انجینې خو نه پوهېږي د دوی د تحصیل ممانعت دغه کارونه کوي که دوی هغه خپل د مکتب لباس واغوندي سر ټیټ واچوي مکتب ته ولاړ شي بېرته راشي نو کورنۍ هم مور هم د دې پلوي کولای شي ډېر ځای موږ مینې ته وایي چې تل مداخله وکړه چې دا نجلۍ د مکتب څخه ونه باسي او زموږ خویندې خو د ځوانۍ دوره ده چې ځینې یو شوخي یو فیشن یو شی کېږي بیا هغه کورنۍ پرې فخر کېږي او ورته وایي چې مکتب ته مه ځه خو زه ورونه ته وایم چې تاسو ډېر زر مه بې حوصله کېږئ دغه نجونې بېرته سمېږي په نرمه لهجه په سمه توګه که ورته ووایې چې موږ تا مکتب ته پرېږدو خو دغه دغه کارونه یا سم کالي واغونه یا غټ پورنې په سر کړه خو د مکتب څخه یې مه وباسئ که خدای نه کرده سبا دوی مشکلات ورته راجي شي او مکتب هم ویلې نه وي نو داسې ده چې تا ته یو مشکل جوړېږي په ځنګل کې خو ته اصطلاح نه لرې مکتب ویل یعنی تا مسله کوي د ژوند دپاره چې هر وخت باید آماده اوسه او مشکلات باندې برسه نو انجونې نزما هیله داده چې خپل تعلیم په وخت کې ډېر زیات خپل درسونه باندې کوشش وکړي بیا چې د تعلیم نه خلاص شو بیا ځوانې دي بیا فیشن مشته لباس مشته هر څه شته دي
بله که چیرې د خپل زده کړو په اړه ووایي غلی معروف چې کومه برخه کې مو زده کړې کړي څنګه او چیرته
او اول پلان ما په کابل کې چې زده کړه وکړله در معلمین علی روشن څخه فارغه شوم او پس دغه نو معلمی دنده مې واخیستله او سر معلمی وکړه هغه وخت کې زه کمیسیون حقوق بشر ته داخله شوم نو دلته مې ځان کم احساسوله ولې زموږ همکاران ټول فارغین د حقوقو او دغه د حقوقو رشته معلومات غوښتل دا وظیفه زموږ څخه بیا څو کاله پس ته مې ځان حقوق پوهنځی کې شامل کړ خصوصي پوهنتون مې وویل په کابل کې بیا د حقوقو نه فارغه شوم اما تر هغه نه په ورکشاپونو کې او په آګاهي برنامې کې زه د حقوق بشر ډېر زیات مدیون یم چې د دې په پروګرامو کې ما ډېر شیان زده کړي دي
بله اغلی معروف مننه لنډه د مخلو بیا هم تاسو به ولرو
په افغانستان کې رفا د شذو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شذو سره خبرې کوو د مخکښو شذو خبرونه د شنبه د ماسپښین له 2 تر 3 بجو خبرېږي
بیا هم خراخلی د مخکښې خبرونه ده او د خبرونه د ازادي رادیو په کابل سټوډیو څخه خبريږي په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره عفیفه معروف د ټلیفون پر لیکه لزان سره لرو اغلی معروف بیا هم مننه چې تاسو موږ سره تر دې د حوصله کړی د پاتشوی راځي کدی اړه وغه کیږي چې لکه چې تاسو هلمند ته تللی او هلته مو فعالیت تر سره کړی دند تر سره کوي څه تغیرات راغلي دي کومو برخو کې
بلې څه چې کله هلمند ته راغلي ما نو هغه فعالیتونه چې ما کړی دا پر خلکو باندې مې ځه کړی چې موږ دغه فعالیتونه قانوني لرو او دغه کارونه ستاسو لپاره موږ کړی شو نو بعض وقت شزی وایی ما تا پا مجاله سکی وایی تا خود ما تا مستدیر دلداری را کرده خود زوایی چه خدای نخسته که تا سا دستی مشکل سر پیخ شیخ و خام خوده از دستان مرسته کومه او همیشه از ما خبر داوی شده تا چه تاسو لور پستون تا زن کندید که ورس امتیان ور که زن و از ما مطالعه و که تو چه تاسو لور پستو که کار کوایی او اسکل په دې باندې مخشاله کېږي چې زه به ښوونځي ته ولاړ شم د دوه درې ساعته یا دایم اول معلم اوسم یا د تایم دوی درېم تایم نو ښځې باید خپل ځان باندې زحمت وکړي چې ځان آماده کړي په ازمایښونو یا امتحانونو کې ګډون وکړي او لوړ پوستونه انتخاب کړي.
بله
دا نو دوی که لوړ پوستو ته ورسېد صلاحیتونه یې دومره لوړ کېږي او د ښځو قدرت پورته کېږي.
ظرفیتونه څنګه وکولی شي چې لوړ کړي؟ ځکه په افغانستان کې ډیر کله چې ستونزه راپورته کیږي یا په دولتي اداراتو کې د ښځو د ګډون موضوع کیږي دوی ته د ظرفیت موضوع راپورته کیږي چې ښځې د نارینه په پرتله ظرفیتونه یې چی چی دي؟
عموما زموږ خویندې چې په رښتیا هم د تحصیل په دوره کې په ځان زحمت ایستلیده او ښه درد تعلیم یې کړی ده، هم په مکتب په دوره کې هم په پوهنتون په دوره کې. دوی ښه ظرفیت والا نجونې دي، ما ډېر لیدلي ده چې نام خدای ډېر په ظرفیت نجونې شته دي. او پس دغه نه اوس ته وګوره چې د هر یوه نجلۍ په لاس کې هغه د تلیفون شته، غټ تلیفونان شته دي، په دې کې نت شته دي، خو دوی بدبختانه چې ټوله ورځ چت کوي د خوارخوندو سره، د دې سره چې دوکه څنګه یې چیرې پښتسخانه کوي په چیرې پښتسخانه، د دې پر ځای یو کتاب دی دولت کې مطالعه دی وکي، حداقل خبرونه دی واوري. بعضي کورنۍ زه پېژنم چې انجینیر ټوله ورځ تلویزیون ته ګوري خو یو خبر هم نه اوري، نه ورسره علاقه لري. یا چې کښېني وایي کار راته نه پیدا کېږي، ستا کوم ظرفیت ته کار پیدا شي؟ خو ته ځان عیار که، ځان ته افغانستان د حالاتو څخه خبر که، تاریخ څخه خبر که، جغرافیه څخه خبر که، دنیا او پیژنه، د نړۍ غوښتنې او پیژنه، عصري علوم سره ځان برابر که، تا ته وظیفه پیدا شي. نو زما د ټول ځوانان څخه هیله دا دی چې خپل ظرفیتونه د لوړ کړي، مطالعه دي وکړي، درس دي ووایي، کورسونه دي ووایي، حتی یو اله کاغذ چې پیدا کوي باید ووایي چې په دې کې شریکلی دی.
که درته وایي چې تاسو دومره موده چې مو کار وکړ او فعالیت مو درلود په افغانستان کې، کله بهر ته هم تللي یې، بهرني سفرونه مو درلودل یا کله مو زړه ښه کړی چې د هېواد ووځئ؟
ما په خپله هڅه هېڅ وخت نه دی کړی چې زه د هېواد ووځم، خو کاري سفرونه مې درلودلي دي. قطر ته مې کار سفر درلودل، سیول شهر ته، جنوبي کوریا ته مې کاري سفر درلودلی، هندوستان او دا ځایونو ته مې درلودلي ورکشاپ، دا شیانو ته تللی نو بېرته خپل وطن ته راغلی.
توپیر د هغو ښځو چې هلته ورسره مخ شوي د افغانو ښځو سره څه دی؟ که چیرې هغه مثبت ټکي وښیي، که څوک ستاسې غږ اوري او هغه ته پاملرنه وکړي.
بلې، زما د نظر هغه ښځې چې لیدلې دي، بعضې موارد په هغوی کې چې سړی ویني چې هغه په افغانانو کې شته، په دوی کې نه شته، خو بعضې موارد چې د افغانانو لپاره مشکلات دي هلته نه شته، بعضې موارد چې هلته مشکل ورته واقع کېږي خو دلته د ښځو لپاره نه شته. مثلا هلته ښځه که یوه ورځ دوه ورځې وظیفه نه لري، هغه څوک نه ساتي، باید په خپله کار وکړي. نه د افغانستان ښځې د دې نگرانه خامخا که خپل خاوندې ونه ساتي، ورور یې ساتي، پلار یې ساتي، بل څوک یې ساتي. او یو موضوع ده چې دلته تعلیم تربیه ته هسې چې باید لاسرسی وي، هسې لاسرسی نه شته په افغانستان کې، چې دغه مشکل شته دی چې یو د ماما زوی د اکا زوی هم پورته کېږي، وایي دا د مکتب ته نه ځي، هغه په خپله بې سواد وي، په هېڅ نه پوهېږي، خو د بل چا امر صادروي چې دا د مکتب ته نه ځي. د افغانستان د نجونې همدغه مشکلات دي چې دوی مکتب ته څوک یا وارې شامل کړي، دوی د خپل شعبت باندې پوهېږي، نو په خارج کې دا مشکل نه شته دی. د مکتبونه دلته دوی ورته اسان هم لاسرسی لري، او هم مکتبونه یې داسې مکتبونه دي چې دوی مصرفوي، دوی ته ډېر شیان ورزده کوي. زموږ مکتبونه وخت ډیر کم دی، وخت زیات وی یو شاګرد سونه شي چې په 200 کې زده کولای شي، د چنې په 300 کې زده کولای شي.
بله، کورنی ژوند په اړه مو په لنډو کې که راته ووایې، بیا هم مننه چې وخت مو راکړ.
ژوند کورنی ژوند خو ما وویل چې ته متیله یم، او یوه دانه لورکه لرم او درې زامن او درې انجورګانې سکور.
تکریم کړي دي که دنده ترسره کوي که نه اوس هم زده کړې کوي؟
بلې، ما مشر جوړ چې دا غم زده کړې کړې ده، منځویم زده کړې کړې ده، او درېیم هم، او زما لور هم په لسم صنف کې ده اوس. ما نیمه چې خپلې زده کړې خلاص کړي او تحصیلات عالي وکړي، یعنی زه ورته په زړه کې لرم. او زما انجورګانې هم چې زده کړې علاقه لري ده علي تحصیلات، زه اته زمینه ورته برابروم او نه یې تخریبوم، او تشویق کوم چې دوی باید ځان هغه خپل وخت ضایع کړي په تحصیل باندې، نه په نورو شیانو باندې. نو په خپله په هلمند کې ژوند کوم، خپل خاوند سره، او یو څه اولادونه مې په کابل کې ژوند کوي.
ډېره مننه آغلې عفیفه.